درنو اوریدونکو د ډی وی خبری خبرونه ته راغلاست. په سر ته پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ده. په کابل کې په یوه ورځ د پاکستان په سفارت او پاکستان ته په نږدې ګڼل کېدونکي د حزب اسلامي افغانستان ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر بریدونه شوي، خو د پاکستان سفیر او ګلبدین حکمتیار دواړه په دې بریدونو کې بچ پاتې شوي. رپورټونه وایي د پاکستان په ناظم العمور شوي برید کې د هغه یو ساتونکی درې ډزه لګېدلی او سخت ژوبل شوی دی چې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان په سفارت شوی برید د افسوس وړ بللی او افغان دولت نه یې په سمدستي ډول د دې پیښې د پلټنو او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. امریکی د القاعده برصغیر یا هند لوی وچ او تحریک طالبان پاکستان مشران نړیوال ترهګر ګرځولی دی او په افغانستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدونکو ګواښونو ضد مبارزې ژمنه کړې. امریکا ویلي دغه ګامې په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو ګواښونو ته په کتل واخیستی. د نسل وژنې د مخنیوي لپاره د سایمن سکاچ مرکز او د نړیوالې پوهنې سنټر په خپل تازه رپورټ کې پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې په اول نمبر شمار کړی کوم هیوادونه چې د ترهګرۍ، مذهبي تندروی او سیاسي بې ثباتۍ له امله د تشدد د خطر لاندې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي په اوکراین کې د جنگ ختمولو لپاره هغه د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته تیار دی، خو تر اوسه په دې اړه پوتین خپله رضا نه ده ښودلې. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ.
درنو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د دیسمبر د میاشتې دوهمه نیټه ده. په خبر پښتونخوا کې د ماسختن لس په کابل کې نهنیمی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخین د غرمې دولس بجې دي. سرټیکم واوریدل اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوریده. په کابل کې په یو ورځ د پاکستان په سفارت او پاکستان ته په نږدې ګڼل کېدونکي حزب اسلامي افغانستان ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار په دفتر باندې بریدونه شوي، خو د پاکستان سفیر او ګلبدین حکمتیار دواړه په دغو بریدونو کې روغ پاتې شوي. رپورټونه وایي د پاکستان په سفیر شوی برید کې د هغه یو ساتونکی درې ډزه لګېدلی او سخت ژوبل شوی دی چې د علاج لپاره روغتون ته رسول شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د پاکستان په سفارت شوی برید افسوس وړ بللی او د طالبانو له ادارې نه یې غوښتي چې په سمدستي ډول دی د پیښې د پلټنو او په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. ورزو په همدې موضوع په پیښور کې د ډیوی له سیډونکو ښاغلي اسماعیل خان سره خبرې کوو. اسماعیل خان صاحب، کډم هغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
سلامات
کوربدان. اسماعیل خان صاحب، په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې چې دا کوم بریج شوی د پداسې حال کې چې د پاکستان د ریاستي چارو خارجه وزیر هینا ربانی قهر هم په دې ورسو کې په کابل کې و او امریکا تازه تازه افغانستان کې د ترهګرو د زیاتېدو په برخه کې اندېښنه څرګنده کړې ده، دا ډول برید یا دا برید په ځانګړې توګه د افغانستان او د پاکستان د پاړیکو باندې په راتلونکي کې څه ډول اغېز کولای شي؟
نو دا یو دغه مهمه پیښه خودا او پیپر په تیر د پاکستان په سفارت باندې دا غره د بلخی سے بوسما ټویټ کتو نه غي دا وی دا افغانستان طالبانو بیان چې کوم دي چې دا یو ناکام حمله وه. نو خبره دا ده چې ناکام وه که کامیاب وه، خو هوائی فائرنگ پر شوی دی دز شوی دی په دې کې د پاکستان سکیورټی چې کم ګارډ د ناظم العمور هغه پکې ژوبل شوی دی. پاکستان د بلاول بھٹو سے چې کم دی زمونږ خارجي چارو وزیر لوبیا د خارجي چارو دفتر داړه خو مود شهباز شریف سے په زمونږ وزیر اعظم د پاکستان دغه داړه خو دې غندنم شوی دا او سخت په دې باندې تشویش زارم کړی دی. ما تقریر چې پاکستان دې واقعي تدبیر په تشویش په نظر باندې پوری.
اسماعیل خان صاحب، که دماغ غوري نو په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورن د کرخه پوګدو کې په ځانګړې توګه په چمن کې د دواړو خواو ترمنځ انختی هم شوی وي، دغه ډول پیښه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو باندې څه ډول اغیز وکړي که پراتونکي کې بیا هم دغه شي وشي؟
دا د دین مخې په خبر لا چې بیا دغه کې په تاسو څنګه په چمن کې دا شو شول نور ځل کې مقصد دا شی واقعتا دا سی پی ټی کې د دې لپاره د پاکستان د دې د افغانستان ترمنځ یو جی سی سی یو کوارډینیشن کمیټه جوړ د چا په لیول باندې دا ټول خبرې کیږي. زما د پاکستان د چې کوم سفارتي دغري هغه سره زما په دې اړه خبر شوی په دې او نور دار کې د پاکستان د افغانستان چې کمیټه کې دغه په باب به خبر شوی. انغه دغه رنګ یو واقعیت څه ډیر زیات په دغه نګوري په د ډول لږې خیال چې دغه رنګ پیښ کیږي او دا غیر لپاره یو نظام یو د غم جوړه د کمیټه جوړه چې هغه دغه رنګ واقع ته ګوري او بیا دغه مخکې به کی خو خبره غټه ته ده چې د اوس چې څومره موده تیر شو تر اوسه پورې ماته داسې ښکاري چې د پاکستان او د افغانستان سره د دې چړې کې ډېرې زیاتې نږدې دي. تجارت هم روان دی پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې هم روانې دي, ملاقاتونه هم کېږي, هدایتونو تبادلې هم کېږي. خو بیا هم داسې مسالې د دواړو ملکونو دواړو هېوادونو ترمنځ داسې مسالې شته دي چې په هغې باندې تر اوسه پورې خبرې اترې خو به شوي خو څه نتیجې ته نه دي ورسېدلي.
اسماعیل خان صاحب, تاسو ته بهتره معلومه ده پاکستانی چارواکي تل وایي چې د پاکستان د حکومت پر ضد یا مخالفه وسواله ډله ټي ټي پي او د هغوی مشران په افغانستان کې دي, او یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې دغه وروستي بریدونه چې په د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته زیات شوي دي, په حتی نن د پاکستان په سفارت وسو خصوصا پاکستان لوري ته دغه بریدونه د پښتنو په مختلفو سیمو کې روان دي, دا د پوز د نوی سر لخکر باندې یو ډول فشار راوړل دي. خو په هر صورت د پاکستان وزیر اعظم له طالبانو نه غوښتي چې په دغه برید کې ښکیل کسان دي د قانون منګولو ته وسپاري. طالبان خو ظاهرا د پاکستان د حکومت پلوي ګڼل کیږي, طالبان به څه کوي؟
نو دا هغوی نه مخکې په پرون غالباً رانا ثناءالله صاحب د پاکستان د داخلي چارو وزیر چې کوم دغه دغه رنګ خبره کړې وه, هغه کوم د افغانستان هلته کې د طالبانو د حکومت ته غوښتنې کوي. نو ما تاسو ته خبر ورکړل چې ډېر داسې موضوعات دي چې په هغې باندې د پاکستان او افغانستان دواړه په رسمي توګه باندې یا په عمومي توګه باندې په هغې باندې تبصرې کولو نه ډډه کوي, ځکه چې دا موضوعات حساس دي او دواړه پاکستان هم او افغانستان کې طالبان هم په دې خبره پوهېږي چې د دې حساسیت څومره دی. په دغه وجه باندې دغه رنګې د پوله باندې چې کسو پېښ شي یا د نورې مسلې د ټي ټي پي مسلې یا نورې مسلې په دې باندې پاکستان حکومت هم په چې کومې خبرې کېږي په هغې باندې په عمومي توګه باندې پبلیکلی خبره نه کوي. افغانستان هم هلته کې هم د طالبان حکومت هم په دې باندې په خلو خبره نه کوي, ځکه چې دا ټولې خبرې دا ټول دغه چې کم دینو دي د جوائنټ کوآرډینیشن کمیټې ته ورسپارلې دي او هغې په دې باندې خبرې کوي. خو زه تما څنګه تاسو ته وویلې دا داسې موضوعات دي چې په هغې باندې ښکاري نه په عمومي چې څنګه چې خلک پوری زمینی چې کوم حقایق دي په ځمکه باندې چې خلک انسان مقصد کاری دغه نه داسې معلومیږي چې ډېر داسې مسلې دي چې په هغې باندې تر اوسه پورې دواړه د پاکستان حکومت او افغانستان طالبان حکومت چې کوم دي هغې په هغې باندې څه نتیجې ته ورسېدلې نه دي.
ډېره زیاته مننه اسماعیل خان صاحب, کور مو ده.
د ډیو سره اوسئ.
درنو قدر من اوردونکو, دا وایس اف امریکا ډیو ده. وړاندې پر راپور کوم اوریدل چې په کابل کې د پاکستان په سفارت او په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په دفتر باندې برید شوی, ولی د پاکستان سفیر او ګلبدین حکمتیار دواړه په دغه برید کې روغ پاتې شوی دی, خو د پاکستان د سفیر یو ساتونکی په دغه برید کې ژوبل شوی دی, درې ټسه لګېدلی دی. ترنو قدم اردوونکو, راځو د دې خبرونې دوهم مهم راپور ته چې امریکای د القاعده بری صغیر یا هند لوی وچې او تحریک طالبان پاکستان مشران نړیوال ترهګر بلل دي, او په افغانستان کې د ترهګرۍ د زیاتېدونکو ګواښونو ضد مبارزې په برخه کې ژمنه کړې ده. امریکي ویلي دغه ګامې په افغانستان کې مخ په زیاتې دونکو غواخونو ته په قتل واخیسته دي. په دې اړه څېړونکو څه نظر لري؟ دا به تاسو د احسان محمد خان په ریپورت کې واوري.
د امریکا لخوا د نړیوال ترهګر په هیڅ نومول شو کې د القاعده شبکې سلور مشرانو په شمول د جنوبي اسیا د دغه ترهګري شبکې په خپل ځان جوړ شوی نام نهاد امیر اسامه محمود شامل دي، او د دې ترڅنګ بیا د پاکستانی طالبانو دویم نمبر مهم کمانډر مفتی حضرت دیروجه چې په کاری امجد هم مشهور دي د نړیوال ترهګر په هیڅ نومول چې تیر کال یې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د تاوتریخوالي پنځه اسکلن کمپاین ګړندۍ کړې ده. د دفاعي چارو سړنکار جنرال ریټایرډ تلت مسعود په وینا د امریکا د غغام سرګندوي چې د ترهګرۍ زیاتېدونکي خطر باندې نظر ساتلې، او په پاکستان کې زیاتېدونکي ترهګر فعالیتونه تر څومره د اندېښنې وړ دي.
کہ جس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان میں اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں اور سوات میں بھی آگے پرانے جو قبائلی علاقے تھے ان میں
دے وائی دا اولی دل شو چے سنگا دا پاکستانی طالبانو ترہگر پاکستان تا رانا نواتل، او پا سوات او پا خوانائی قبائلی سیمو کے او بیا پا بلوچستان کی خپل ترہگر فعالیتونا تیز کرل. دا یقیني توګه نه یوازې د امریکا د پاره بلکې د پاکستان د پاره هم د تشویش وړ خبره ده، او په کار ده چې په دې اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکولو په اړه نور هم همکاري زیاته شي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي دا نمونه زموږ د نستړی کیدونکو هغه هڅو یو برخه ده ترڅو دا ډاډ ترلاسه شي چې ترهګر بیا افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ لپاره د پلیټ فارم په توګه ونه کاروي. د امریکا لخوا چې د دې وړاندې هم یو شمېر ترهګر وخت په وخت د نړیوال ترهګرو په نوم لړ کې اچول شوی دي، خو په پیښور کې مشت خبريال مشتاق یوسفزئی وای دا یو علامتي عمل وي چې د دې سره د دغه ډلو په فعالیتونو نیخ په نیغه کوم فوري اثر نه ویني. امریکا لخوا دغه د القاعده او تحریک طالبان پاکستان مشران چې په یاد ترهګرو ډلو کې مهم ګڼل کیږي. سړنکاران وای د دغه امریکایي پریکړې وروسته د دوی سره سکه پیسو لیک در لیک او اړیکه ساتل د امریکایي قانون تر مخه جرم ګڼل کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی ودا لملتیامو مننه. او اوس هم یو بل مهم راپور لرو چې د نسل وژنې د مخنیوي لپاره د سایمن سکاچ مرکز او د نړیوال پهنې سنټر په خپل تازه ریپورت کې پاکستان د هغو هوادونو د نوملړ په سر کې راوستي په کومو کې چې د ترهګرۍ، مذهبي تندروي او سیاسي بې ثباتۍ له امله د تشدد د خطر لاندې دي. په دې اړه نور حال له پیښور څخه د ډیبي د خبريال حمید الله په ریپورت کې.
د نسل وجنې د مخنیوي دپاره د ویلسن سکاٹ سینټر او د نړیوالې پوهنې د ډکی سینټر د شریک رپورټ پاکستان د هغو هیوادونو په نوملړ کې پړمبنی شمېر کېږي چېرته چې په راتلونکو ورځو کې عامې وجنې او د سیاسي اړیکړې خطر موجود دی. د پاکستان نه علاوه ګاونډي هیواد افغانستان هم په دې نوملړ کې په اووم نمبر دی چېرته چې رپورټ وایي د طالبانو د واک وروستو هدفي وجنې او په مذهبي غونډو بریدونه سوا شوي دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ډایرکټر امیر رانا وایي
تو لگتا ہے کہ یہ ابھی سلسلہ بڑھے گا اور اپنے ان حملوں میں کوئی شدت آنے کا امکان اس کے اندر بہرحال موجود ہے.
دیوائی د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان سره د رسبندے د ختمولو وروسته دیوینی چې په تشدد کې زیاتوالی روان دی.
گریجولی انکریز ہونا شروع ہوئی ہے اور ابھی اس سطح کے اوپر نہیں پہنچی جہاں پہ 2013 یا 14 کے اندر تھی.
دی وایي که څه هم د تشدد او عامې وجنې کچه هغه نه ده چې په تېره لسیزه کې وه، خو په راتلونکو ورځو کې دوی په دې بریدونو کې نور هم توندوالی ویني. رپورټ وایي د داعش لخوا د حملو خطر په مذهبي لږکیو ډلو ډلیز بریدونه او په هیواد کې روان سیاسي کړکېچ هغه علتونه دي چې پاکستان د تشدد د خطر لاندې ړمبنې هیواد ګرځي. څېړونکي پروفیسر خورشید خان وایي
نو دا داعش کم مختلف دړې دي، هغه هم ویل کېږي دا چې د دوی سره په اګریمنټ کې دي. په شیشه بیا کم به داسې وګورو نو دلته کم نور ملټنټ اتنیټک ارګنایزیشن دي، خاص طور بلوچ نیشنلسټ باره کې دا ویل کېږي چې دا هم د ٹی ٹی پی سره یو خاص قسمه انډرسټینډنګ دی وغیرہ. نو که داسې وشي د دې مطلب دا دی چې را دې ځای کم اقدامات کې دوی الرډي په دغه دغه کې هم دغه نیوز ما قتل نه پاغه کې داسې هدایت جاری کړي د خلکو د پاره چې را تاسو زمون چې د حکومت سره جګړه ده.
خو ډاکټر عامر رانا بیا وایي چې د تشدد زیاتېدونکي خطر ته بیا د ریاست پاکستان ځوابي حکمت عملي او تګلارې نه ښکاري، او دوی وایي د په نظر دا ډیره مهمه خبره ده.
ابھی تک کسی سطح کے اوپر حکمت عملی کے طور پہ دیکھا نہیں گیا کہ اس کے لیے کیا اس کے تدارک حکمت عملی ہو ریاست پاکستان کی طرف سے.
تشدد دا خطر لاندې هیوادونو په دې نوملړ کې دونور ایشیایي هیوادونو هم شامل دي. رپورٹ کې د هند په اتم نمبر شمار په دې بنیاد حودل شوی چې د نریندر مودی هندو کام پرست حکومت په دای هیواد کې د مسلمان اقلیت پر ضد په حکومتي سرپرستی کې منظم تفریق زیات کړی دی. حمید الله وی وی ڈیو نیوز پہ خبر.
درنو قدرمن اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوه ده، که تاسو د وی او ای ډیوه خبرونې په منځنیو څپو نشئ اورېدلی نو په لاندنیو لنډو څپو یا شارټ ویوز ډیوی ډیوی راډیو خبرونې په اسانه توګه اورېدلی شئ. د پاکستان په وخت د سهار شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې خبرونې په 0.05 کلو هرتز، 0.53 یو 2.03 کلو هرتز اوریدلی شئ، او دغه ډول د وی ډی وی د ماخام شپږو بجو نه د شپې 2:00 پورې د راډیو خپرونې په 0.95 0.35 0.30 او یو 2.03 کلو هرتز باندې اوریدلی شئ. او اوس هم راځو په سیمه کې نورو مهمو راپورونو ته چې په سر کې به واورئ. د خیبر پختونخوا په شانګلي جنوبي وزیرستان او مردان زلو کې وسلوال بریدونه شوي. په دې بریدونو کې د یو پولیس اسکر په ګډون 2 تنه مړه شوي او یو اف سي سرتیری ژوبل شوی دی. په دې بریدونو کې د یو برید پړه تاریخ طالبان پاکستان هم پر غاړه اخیستې ده. په همدې موضوع ورزو په سیمه کې د نور حال لپاره د ریاض حسین رپورټ وغوښ نیسو.
د شانګلی نه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي فیصل زیب وایي 13:30 د هغه په کور ډلې شوې. وی وی ډی وسره په خبرو کې نوموړي ویل هغه په خپل په کور کې نه وو، د تر کورنۍ په دغه کور کې ژوند کوي او په وسلوال برید کې کوم مرګ جوړل نه دا وخته.
ټول زما جې چې تا کم زمو سکیورټي وایي او را بیت وکړه چې را بیا فایرنګ سٹارټ شو بنګله، مطلب کور باندې بیگا خو جوابي کاروایي هم سکیورټي کسانو کړل کنه جی.
د اخري اطلاعات راتلو پوري د فیصل زیب په کور د برید زمواري چانو منلې. په خیبر پښتونخوا کې بل پیخه 13 په مردان ضلعه کې شوي او د کاټلنګ بیزو تانی په ونډو سو کې وسلوال برید شوي. د مردان ضلع د پولیس ویان سلمان احمد وی وی ډی وتوای دغه پولیس کارکونکو د سو کې 75 خپل پرزونه سر تر سول چې د لری نه په هدف کې شوي دي.
بر ډیوټه باندې خو چې ټارګټ دس نه پر دي، ټارګټ ټارګټ شوي دي. پهله خو دې زخمي هسپتال ته زمون نور مرګرو دغه سوال دي، بس هسپتال کې به دې شهید شو.
د دې برید زمواري هم چانه د منلې. د خیبر پښتونخوا په جنوبي وزیرستان اعظم ورسک سیمه کې په آرمی پبلک سکول کې د یوې دستوري وروسته د سکول نه بهر په پوځي چارواکو ډزې شوې. ځایي امنیتي چارواکو او ځایي خلکو دغه پیښه تایید کړې ده. چارواکو ویلي په ډزو کې یو لاروی تن وجل شوی او د ملیشي اف سي ځواک سرتیری پکې جوبل شوی دی. د پیښې په اړه ځایي تن چې خپل نوم یې نصر غندول غوښته وی وی ډیو ته ویلي په سکول کې د ماشومان او هلکانو او جنکو میندې او پلاران شریک وو. یو پوځي چارواکي یې مشر میلمو د دستوري وروسته چې پوځي چارواکي د سکول نه بهر وتلو ډېر پریشيوي خو ماشومان او په سکول کې نور کسان محفوظ دي. په اوس پر رسمي ډول په دغه اړوند سند ویلي. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدو ذمہواري منلې ده. په خیبر پښتونخوا کې دا تازه بریدونه په داسې حال کې شوې چې تحریک طالبان پاکستان په 13 نومبر د پاکستان د حکومت سره ډزبندي ختمه کړي او په ټول ملک کې د حملو کولو اعلان کړی وو. په 13 نومبر په کوټه کې د پولیسو پر ټرک ځانمرګي برید او لدغه ورسته د نورو بریدونو ذمہواري هم منلي. په ژوندۍ خبرونو نظر لرونکو مشتاق یوسفزی وی ویډیو ته وایي ټي ټي پی د پوس په نوي مشرتابه او حکومت فشار اچول غواړي.
طالبان د دې عملو سره خپل یو پیغام ورکړي پاکستان نوی فوج چې مشر د جنرال اسم منیر ته او پاکستانی حکومت ته چې طالبان کوغواړي نو پاکستان کې هغه کاروای کولی شي.
13 ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی وو چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان او پاکستان په ګډون د ټولي سیمې لپاره خطر دی. په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکي ادارا پاکستان انسټیټیوټ فار کنفلیکټ او سکیورټی سټډیز په خپل رپورټ کې وایي روان کال په نومبر کې د ترهګرۍ 34 پیښې شوې چې پکې 22 کسان وژل شوي او په دې کې 19 امنیتي کارکونکي شامل دي. اداره وایي د دې وړاندې په اکتوبر کې یو کم 34 د ترهګرۍ واقعات شوي وو چې پکې 33 کسان مړه او 34 نور جوړ شوي وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
درنو قدر منوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ده. په جنرال قمر جاوید باجوا د څوکۍ پرې خودو سره نیوکې زیاتې شوې دي. سیاستوال، قانون پوهان، د بشري حقوقو فعالان او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي د باجوا لخوا د تیرو شپږو کالو په دوران کې په پورته کړل شویو ګامونو باندې سختې نیوکې کوي. څېړونکي وایي د جنرال باجوا په دور کې د پوځ څېرې ته ډېر زیان اوښتی دی. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د پوز مشرتابه د بدلیدو وروسته سیړونکو وایي نوې قیادت د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی. پوهان وایي د پوز پخوانی سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په وخت کې په سیاست کې لاسوهنه، د اکشن انټ سیول پاور ریګولیشن لاندې د خلکو لا درکه کولو، د پوز سره خلک ظلماتي کړي دي. سیړونکو وایي د جنرال قمر جاوید باجوا په وخت کې په میډیا قدغنونه زیات شوي او د وسلوالو خلاف یې مبارزه قوي نه وه.
نو دغه باجوا ډاکټران چې په هغه کې دا ټولې خبرې شاملې وي چې دا اکشن ان ایډ سیول پاور چې کوم وو یا مسنګ پرسنز یا خاص کر بیا د پی ٹی ایم پختون تحفظ موومنٹ خلاف چې څومره اکشنز شوي دي، کاغا د آصف غفور چې کله ډی جی آی ایس پی آر او دغه په وخت کې یا دغه نه پس دغه ټول ته چې کوم ګورو نه دا یو ریپریسیو دور وو، یو ظالمانه دور دی ته موږ ویلې شو، ځکه چې په دې دور کې د پاکستان ټول اصل طاقت اصل حکمرانی چې واغه د باجوا صاحب سره وا.
جنرال اسیم منیر په یو کم 13 نومبر د پوسټ کمانډ سنبال کړي او جنرال قمر جاوید باجوا شپږ کاله کمانډ روستو ریټایر شوی دی. سیړونکو وایي د جنرال باجوا په وخت کې د وسلوالو ضد مبارزه هغه ډول پیاوړې نه وه څنګه چې له دغې په وړاندې وختونو کې د لاسته راوړنو دعوې شوې وې او نه د ترهګرو ضد قومي تګلاره پاله ساتل شوې وه.
کیانی صاحب د دور نه والے بیا د رحیل صاحب په دور کې چې کوم کنټینیوټی و د ترهګرې په ضد باندې پای کې غټه غټه کامیابی او غټ غټ اپریشنونه شو. زدانه غړما چې د دوی په دور کې په دې شپږو کالو کې په هغه لړکې سره ټکا کامیابی مونته ملو شي، بلکې که اوس وګورئ د نننې ورځې میپ کتا سو وګورئ نو په خیبر پښتونخوا کې، په بلوچستان کې او د پولې د پاسه چې کومې پیښې روانې دي، ښکاري داسې چې هغه ټول کوششونه کوم چې جنرال رایل صاحب کړي وو، کوم چې جنرال کیانی صاحب کړي وو، هغه ټول کوششونه انډو کړي شو.
جنرال قمر جاوید باجوا د ریټایرډ کېدو نه څو ورځې وړاندې منلې وه چې د پوز رول په سیاست کې پاتې شوی دی، خو د تیر کال راهیسې پریکړه کړې وه چې پوز به سیاست کې لاسوهنه نه کوي. دغسې دا هم ویلي وو چې پوز د ملکی دفاع لپاره ګڼ شمېر قرباني ورکړي دي. په وروستیو خبرو کې جنرال قمر جاوید باجوا په پاکستان کې د ډیرو اوسنیو او وړاندنیو مسلو ذمهوار د پاکستان سیاستدانان ګرځولي وو. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درنو قدر منوردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا د راپور کوم واوریدل چې د جنرال قمر جاوید باجوا له څوکۍ څخه د لرې کېدو وروسته اوس سیاستوال، لیکوالان او د مدني ټولنې فعالان ټول پر هغه نیوکې کوي چې په تېره شپږ کلنه دوره کې داسې ګامونه هغه اخیستي دي چې د پاکستان د پوز نوم ورسره زیانمن شوی. د پاکستان د پوز په کمان کې د بلدون روسته او د ترهګری د مخفجاتیدونکو پیښو په ترڅ کې د دفاع وزارت د پوز لپاره د اضافي لګښتونو یا فندونو غوښتنه کړې ده. د اقتصادي او مالی چارو پوهان وایي د ترهګری په پیښو او د ګرانۍ له کبله د دفاع په لګښتونو کې هم زیاتوالی راغلی دی او باید چې حکومت د دفاع لپاره اضافي فندونه ورکړي. خو ځینې کارپوهان وایي په داسې حال کې چې پاکستان د IMF په قرض پروګرام کې شامل دی او د بهرنۍ قرضو اړتیاوې هم زیاتې شوې دي، آیا د دفاع لپاره د اضافي پیسو یا لګښتونو یا فندونو غوښتل جواز لري او که څنګه؟ په دې اړه نور حال د ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د دفاعي چارو وزارت د پاکستان د وسلبند ځواکونو لپاره د اضافي فندونه په داسې حال کې غوښتلي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوي او د هغوی پر ضد پوځي عملیات هم روان دي. د ورسپانې ډان د رپورټ تر مخه د پوز لپاره د اضافي فند د غوښتنه د دفاع سیکټري لیفټننټ جنرال ریټایرد حمود الزمان خان د خزانې د وزیر اسحاق ډار سره په ملاقات کې کړې ده. د خزانې د وزارت لخوا جاری کړی شوی بیان کې ویلي شوی چې په دغه لیدنه کې په دفاعي او اقتصادي ستونزو باندې د خبرو ترڅنګ د سکیورټی په اړوند د بجټ باندې هم خبرې اترې شوې دي. دا پرمختګ د تیرې میاشتې اکتوبر په 28مه نیټه د اقتصادي رابطه کمیټې لخوا د دفاع د وزارت لپاره د 1.5 ارب روپو د ګرانټ د منظوري وروسته شوې دي. پاکستان دا محل د IMF د قرض په پروګرام کې هم شامل دي او د بهرنۍ قرضو ستنولو ضرورتونه هم سیوا کیږي. نو په داسې حال کې د دفاع په مد کې اضافي بجټ غوښتل څومره جواز لري؟ نو په دې اړه د مالیاتي چارو خبريال او سیړنکار مهتاب حیدر ډیوسر خبرو کې وایي د دې اضافي پرشاد بنیادی دوه علتونه دي، یو ګرانی او بل د ډالر په مقابله کې د روپې قدر کمیدل. پاکستان چې د بهر هیوادونو څخه کمې وسلې اخلي د هغې بیې هم زیاتیږي او داسې د مخ په سیوا کېدونکې ګرانۍ او د کمزوري روپې له کبله د دفاع لګښتونه هم سیوا شوي دي. پاکستان د روان مالي کال په بجټ کې د دفاع لپاره 1400 روپې مختص کړي دي. ورسپانېډان په خپل رپورټ کې د سرچینو دخلي لیکلي چې د دفاعي چارو ډلې د خزانې وزارت ته ویلي چې هغوی له مخکې څخه د دفاع بجټ کنګل کړی دی، خو د سیوا کېدونکې ګرانۍ او په ځانګړي ډول په پیټرولو باندې لګښتونه سیوا شوي چې له کبله د هغوی د بجټ خساره هم زیاته شوې ده. د اقتصادي چارو سیړنکار او د خزانې پخوانی وزیر ډاکټر سلمان شاه ډیوتوي د دفاع لپاره د اضافي رقم بندوبست کول هم اهم دي، ځکه چې په هیواد کې ترهګري سیوا کېږي او امنیتي ادارې هر وخت فعال وي.
فیول کې مد نه ہے اور ان کی موبیلیٹی کے مد میں ہے کہ دہشتگردی جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے.
اخوا د اقتصادي چارو خبريال طاهر امين ډیوتوي چې د تیلو په بیو کې د اضافه لکبل د پاکستان د ټولو وزارتونو په لګښتونو کې اضافه راغلی ده چې پکې د دفاع څنګه هم شامل ده.
نو لازمی خبره ده اپریشنل کاست سیوا شوی دی او دا غوی د ډیماند چکم دی د جائز دی، خو بل طرف ته د ګورنمنت چکم اخراجات دي، د ګورنمنت کم جیب دی، آیا اجازه ورکړي چې کوم فردر انکریز دی لاغه کنه ورکړي؟
د سیلاب رستو د بهاله په ګامونو باندې د لګښتونو پرته د سود په ادایګیانو کې د اضافه لکبل د پاکستان حکومت دا وخت د 1 ارب روپو د مالیاتي خساره سره مخ دی او د پاکستان د مرکزی بانک تر مخه د بهر ملکی زر مبادله ذخیره کې هم 2.5 کروڑ ډالر کمی راغلی دی او د دې حجم اوس 2.5 ارب ډالر ته ښکته شوی دی. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدر منوردونکو دا وایس اف امریکا دی ولر سیمه پاره یوش منو راپورونه هم لرو د خبرونه تر پای پورې واوري وبینی لمون سره مل پاتې شي، خو اوس هم یو څو نړیوال راپورونه تاسو سره شریکو. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی په اوکران کې د جنگ ختمولو لپاره هغه د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرو ته تیار دی، خو د د په وینا تر اوسه پورې ولادیمیر پوتین د خبرو لپاره تیار نه ده خودلې، خپل رضامندي نه ده خودلې. په دې اړه د امریکا غږ راپور درته زموږ همکار بختور شاوړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن او د هغه میرمن جل بایدن د فرانس صدر ایمانوئل میکرون او د هغه میرمن بریجت میکرون ته د زیارت پر ورځ په سپینه ماڼۍ کې هرکلی وې. دا د یو بارني مشر د صدر جو بایدن په حکومت کې لومړی سرکاري دوره وه. په سخته یخنۍ کې چې روس د یوکرین د انرژي په مرکزونو بریدونه کوي، امریکا او فرانس یو ځل بیا د یوکرین ملاتړ ته ترجیح ورکړې ده. د یو پوښتنې په ځواب کې چې دوی به د یوکرین د جنگ د ختمون په سر د صدر پوتین سره خبرې وکړي، نو د امریکا صدر جو بایدن وویل
I have no immediate plans to contact Mr. Putin.
زما د پوتین سره فوري د خبرو منسوبه نشته. که هغه د یوکرين د جنگ ختمولو باندې خبرې کول غواړي، نو زه به د نېټو ائتلاف د ملګرو سره د مشورې وروسته د پوتین سره خبرې کوم چې هغه سوي او پزړه کې سدي.
د فرانس د صدر میکرون نو پوښتل شو چې آیا صدر بایدن خورته ندی ویلي چې یوکرین د جنگ ختمولو ته آماده کړي، نو هغه په انګریزي کې ځواب ورکړو چې نړۍ د یو لوی خطر سره مخ ده.
زه تاسو ته دا په ډاګه کول غواړم چې موږ به چرې هم یوکرین په یو داسې جوړجاړي کولو آماده نه کړو چې هغه یې نه غواړي، ځکه چې هغه خو په مړانه او نرتوب سره د خپل ژوند ملت او د اصولو د دفاع لپاره جنگي، او بل دا چې دغه ډول جوړجاړي پایدار امن نشي راوستلی.
د امریکای سره په یو شمیر منسوبو د یورپ د اختلاف باوجود د فرانس صدر میکرون او د امریکا صدر جو بایدن یو ځل بیا د خبرې ټینګار وکړو چې امریکا او فرانس زاړه ملګری دي او د روس په ضد د دواړو ملګرتیا ډیره مهمه ده. په کیپیټل هیل کې د ریپابلیکن ګوند سینیټر جیمز ریچ وایس اف امریکا ته وویل کانګرس به په جنوري کې د یوکرین لپاره د صدر جو بایدن د 38 اربا ډالرو امدادي بل منظور کړي.
او د لوی امدادي بل نه مونږه پوتین ته دا پیغام ورکو چې مونږه د یوکرین سره ولاړ یو ترڅو هغه دغه جنگ وګټي، او دا چې اخیری ګټه به د یوکرین وي.
complete the victory that they will ultimately have at the end.
د یوکرين جنگ یوازې د امریکای او اتحادیانو لپاره مهم نه دی. د ډیموکرات ګوند سېنټرا جین شاهین وایس اف امریکا ته وای
It's our adversaries.
دا د موږ د مخالفینو لپاره هم ډیر مهم دی، لکه چین، ایران، شمالي کوریا او غیره. څوک چې ګوري چې په یوکرين کې روانه جګړه کې ائتلاف سکوي او چې څه هم کیږي د هغه به نتیجې وي. او دا چې آیا مونږ د پوتین سره حساب کولی شو؟
وایټ هاوس په ډاګه وایي چې امریکا به تر هغه د یوکرین ملاتړ جاری ساتي تر څو چې دغه جنگ روان وي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا دی وده او سم د ژمنې سره سم یو بل راپور تر ازو چې تیرونه د چین په اورمچی سیمه کې په ودانی د اور لګیدو لامل یو شمیر خلک مړ شوی و. د چین سینکیانګ اوسیدونکو محمد علي څوک دی چې دا وخت په استانبول کې زده کړې کوي، وایي چې پیخه کې د مور او څلور خويندې او رونه هم مړ شوی دي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار نوشروان قلندر څه خبري؟
په لزګونو شمیره کې دا احتجاج کوونکي د چین سینکیانګ صوبې د ویغر کمشمیر ډلې سره تعلق لري چې په استانبول کې د چینایي کونسلګری مخې ته په ارومچی کې د اور لګیدلو په پیښه کې د ځپلو شوو کورنو سره خواخوږي څرګندوي. احتجاج کوونکو کې د محمد علي مور او سلور رونه خويندې په ودانه کې د اور لګیدو له امله مړ شوې دي. محمد علي وای د کور سره په اخیری ځل کال 2014 کې رابطه شوی و. اوس یې په ټولنیزو رسنو خپاره شو عکسونو کې د دوی مړی ولیدل.
بند په اوله کې مې باور نه کاوه، خو د پیښې دوه ورځې وروسته مې د مور او تر ټولو کوچنۍ خور عکسونه ولیدل. په ټولنیزو رسنو راته معلومه شوه چې په هغه ودانۍ ور لګیدلې چې دوی پکې اوسېدل.
علي په کال 2014 کې له هغه وروسته د چین نه ترکی ته د سبق ویلو په غرض تللی و چې ترکیو نسل کمشمیر ویغریانو ته د چین حکومت د بهر سفر کولو اجازه ورکړلو. علی وای د چین حکومت یې پلار او مشر ورور بندی خانه کې اچولی او د دوی د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. چین وای دغه بندی خانه نه بلکې تربیتی مرکزونه دي. تحقیقونکي وای چینایي حکومت تر یو ملیونه پورې د ویغر او نورو لږکیو خلک په سینکیانګ کې بندی خانو کې اچولی دي.
باید نړۍ په داسې ظلمونو خاموشه پاتې نشي چې پکې خلک په داسې طریقه د وور سوځیدلو ښکار شي.
احتجاج کوونکي وایي د چینایي حکومت د صفر کرونا پالیسۍ له وجې خلک په ودانۍ کې بند پاتې شوي وو. د چین حکومت وایي پیښه کې لس کسان وژل شوي خو احتجاج کوونکي د دوی شمیره په لسګونو کې ښایي.
د ودانۍ بندولو له وجې خلکو ونه کړی شول چې ځانونه له وور نه وساتي. همدغه وجه ده چې د اتو میاشتو د یو وړکي ماشوم په شمول په ودانۍ کې تر څلور څلوېښت پورې ویغر خلک دننه مړه پاتې شول.
زی چارواکو ویلی اور د بجلی د خرابې له وجې لګیدلو د پیښو وروسته په چین کې دننه په ګردنړې واشنگټن او استنبول کې د چینایي وګړو لخوا احتجاجونه راپارېدلي. احتجاج کوونکي وای د چین حکومت په ویغر خلکو سخت بندیزونه په ځای کړی دي.
صفر کووید پروژې سره
د کورونا صفر پالیسی د ویغریانو د نسل کوشي تیزولو لپاره په ځای کړی شوی ده، ځکه چې دغه بندیزونو د لاندې د عامو چینایانو او ویغر اوسیدونکو ترمنځ یو رنګ سلوک نه کیږي، په ویغریانو زیاته سختی کیږي.
رپورټونه وایي د چین په ځینو ښارونو کې د احتجاجونو وروسته بندیزونو کې نرمي راوستل شوې ده. نوشر روان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگټن ڈی سی.
درنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان په سند صوبه کې وروستیو سیلابونو په ایچ آی وی ایډز اخته ناروغان د خپل علاج په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان په سند کې په 2019 کال کې د ماشومانو په ګډون سلګونه د ایچ آی وی ایډز کیسونه رپورټ شوي وه. د وی وی د خبریالې صدر ډار رپورټ د تازه همکار محمد چلی وړاندې کوي.
فریدا تاج د روستیو په شکالي بارانونو لوجې خپل کور د لاس ورکړو چې لوجې په پاکستان کې د جون تر اگست میاشت پورې سیلابونه راغلل. سیلابونو په ټول هیواد کې د 1100 زیات کسان وژلي او شاوخوا 15 میلیارد ډالرو زیان یې اړولی دی. خو فریدا تاج ته د خپل لور د صحت نه بل څه مهم نه دي. دغه 15 کلنه ماشومه یو نیم کال مخکې په ایچ آی وی اخته شوې وه.
مجھے اتنی پیاری ہے، اتنی عزیز ہے.
هغه ماته ډیر خوجا او ګران ده، نه پوهیږم چې دا ناروغي ورته کومه وسوه او دې زه ډیر اندیشمن کړیم.
د تاج لور چې باید د خپل پات ژوند لپاره به دوايي اخلي، یوازې نه ماشومه نه ده چې په سیمه کې د ایچ آی وی ایډز سره ژوند کوي. په کال 2019 کې د سیند رت ډیرو کې د یو سلو نه زیاتو ماشومانو کې د ایچ آی وی تشخیص شوی دی. په دې شاته پاتې سیمه کې د ناروغۍ په اړه پوهه خپرول د صحی کارکونکو لپاره د وړاندې نه یو غټ چیلنج وو چې د پاسنه په سیمه کې راغلي سیلابونو یو لوی خنډ رامنځته کړی. روغتیایي مرکزونو ته زیانونه اوښتي دي او د ایچ آی وی ډېر رجسټر شوي ناروغان بې ځایه شوي دي. روغتیایي کارکونکي وایي چې دوی د خپلو ناروغانو سره د مرستې لپاره خپلې ټولې هڅې کوي. درته ډیرو په یو ایچ آی وی کلینیک کې ډاکټر شاهده حفیظ میمن،
هماره پاس اتنا پانی هم
زینو ناروغانو متویل چې دوی د سیلابونو لامل مونته نشرات للی، نو مونږه دوی ته دوايا نه ورسو. مونږ د سیلابونو په وخت هم کار کو او تر ټولو لوی چیلنج راته داو چې مونږه د ماشومانو کتلو جوګنو. اکثر لبا د دوی مور پلار دوايا نو غسل لپاره راتلل.
روغتیایي کارکونکو وایي په دې وسیمه کې د ایچ آی وی تر 2100 زیات کیسونه رجسټر شوي دي او په دې کې تر 1400 زیات کیسونه د ماشومانو دي. د تیز تبې لوجې کلینیک تر اتلو وروسته
مدینی ته ایچ آی وی تشخیص شو.
د مدینی مول سکینه بی بی وای
ایم کو کده ټیسټ کراو
تبې نه پریک دی کله زیاتی کی کله کمی کی دی وای چې دا ایچ آی وی دی او کور کې نور ماشومان راوړي چې مای نشي.
فریدہ تاج وای ځنی خلک د هغه ماشومی ناروغي ته سپک ګوري.
ایسے بھی لوگ مل جاتے ہیں.
مش لزین خلکو سره ګورو چې زما لور ته په سپک سترګ ګوري او راته وای چې هغه ته نږدې مزه او لاغه سره خبرې مکوه او دا زما زړه ماتوي ځکه چې دا زما لور ده.
د سیلاب لامل رامنځته شوې تباهی کې دي شي پای ته ورسیږي. خو د ایچ آی وی مثبتو ماشومانو د والدینو په وینا دا ستونزمنه ده چې د دردناک سرګندونو او نظرونو څخه تیر شي.
درنو قدرمن اوردونکو د ایچ آی وی وایرس نه چې تیر شو نو رازو د بلوچستان په شمال کې هغه ماشومانو ته د پولیو د وایرس پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پر مخ درومي او هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې له جنوبي وزیرستان او دغه ډول افغانستان او پنجاب څخه دغه سیمې ته اوړي. په بلوچستان کې د پولیو د وایرس پر ضد د واکسین ورکولو دغه کمپاین په داسې وخت کې پر مخ روان دی چې څو ورځې وړاندې دغلته د پولیو د ټیمونو په ساتونکو باندې یو ځانمرګي برید وشو او یو شمېر کسان پکې مړه او ژوبل شول. په دې اړه نور حال د ډیبي د خبريال رفیع الله مندوخیل په دې رپورټ کې.
د شمالي بلوچستان په سوراب ګور سیمه کې پولیو کارکونکي وایي چې هغه ماشومان ویکسین کوي کوم چې د ژوبله گاونډي ضلع بوري او یاله ډېر اسماعیل خان څخه راغلي وي. په سوراب ګور سیمه کې پولیو کارکونکي سادیا وایي چې ځینې میندې نه غواړي خپلو ماشومانو ته څاڅکي ورکړي خو دوی ورسره د پولیو ناروغي او د ماشومانو د معذوره کېدو په اړه معلومات ورکوي او هغه قایل کوي چې خپل ماشومان ویکسین کړي.
دلته دا مطلب له دامان له لورلای له دا زید خلک راغل دي مش دوی ته ویکسین ورکو کوم څه رپیوزل بیا غو سره غل مش سره تعاون وکي مش هغه کنوینس کو بیا غو ته پولیو ورکو او رپیوزل سی وی هغه مش به ډیر خند دغه پوای درو شي کوښښ نه به نه پاله چې کاږي نه به ما زر کاږي نه به دې یو دې سمې سکار پریږدي بس به په دې وجه نو موالدین سړي هغه سره اګریسی بیا مش دوی ته ویکسین ورکو پولیو.
سوراب ګور ته چیرمه د بلوچستان او جنوبي وزیرستان ترمنځ پر غزیدلې سړک د ویکسین مرکز مسول باز محمد وایي چې د سوراب ګوټه وزیرستان لوی لارې د ویکسین څارنه کوي. له وزیرستان د راتلونکو ماشومانو ترڅنګ له ګوملې راتلونکو کوچي ماشومان هم ویکسین کوي.
دا ترانزټ پوینټ دی دا خاص کر موږ په دې لګولې دي د وزیرستان له خاصې کم ماشومان راځي تر 15 کلو سي کم کوچنيان وي هغه ته موږ دلته د پولیو 22 کتري ورکو او له دې سره سره دا کم سي د کلی والا دي غم راځي او له دغه سره سره سي پولیو 15 سپې کمپاین لاغه کمپاین بعد بیا ز موږ خپل روټین ویکسین سي ورته یای په روټین ویکسین کې هم موږ د پولیو ډراپ هر ماشوم ته ورکو.
په بلوچستان کې په تیرو دوه کلونو کې د پولیو مثبت کیس نه دی ریپورت شوی خو البته په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پولیو اتلس مثبت کیسونه ریپورت شوی دي. د پولیو وسنۍ کمپین هم د بلوچستان په هغو ضلعو کې تر سره کیږي چیرې چې د وایرس خطر موجود وي. رفیع الله مندوخیل، وایس اف امریکا، دیوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول ته پته ده چې پولیو یو ډیر خطرناک مرض ده او زمونږ د آینده نسل د ماشومانو د صحت لپاره ډیر نقصان دی. علماء کرام فتوا ورکړی ده او اسلامي نظریاتي کونسل د هغې فتوی توثیق کړی دی چې شرعي طور دا ضروری دي چې موږ خپلو ماشومانو ته پولیو خطرې ورکو. نو باید چې موږ په دې سلسله کې په هیڅ افواه کې را نشو او موږ د خپلو ماشومانو مستقبل محفوظ کو او د پولیو قطرې یقیني.
نو قدمونو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا او وسام رازو یو بل مهم راپور ولوري ته چې پاکستان هم د څور از وړاندې په مصر خار کې د موسمي بدلون په حق لا جوړ شوی جی واویا کانفرنس هر کله کړي دی او ویلي دي چې لدې سره به د بیوسه هیوادونو مالستونزي حل شي. خو د چاپیریال یا ماحولتي چارو پوهان وایي د فند منظوري ورکولو سره به د موسمي بدلون د بدو اغیزو کې تر ډیره بریده یا تر ډیره حده کمی رانشي، ځکه چې پاکستان ته نور داسې کارونه کول پکار دي چې له هغو سره د موسمي بدلون ناوړې اغیزې کمېدلی شي. نور حال د ډیبي د خبریال فرش نواري په راپور کې.
د چاپیریال یا ماحولیاتي چارو پوهان وایي په نړیوال کانفرنس کې د موسمي بدلون په حق لښوې لوزنامه یو مثبت ګام دی او دې سره به د غریبو هیوادونو تر پیښو شو مالي ستونزو کې کمی راشي. هغوی وایي د موسمي بدلون اثر کمولو لپاره د فنډ منظوري ورکولو تر څنګ باید نور داسې ګامونه اوچت کړای شي چې یو پوخ حل یې راووزي.
کلائمیٹ چینج کے کول لپار رہا رہے کہ کم وجوہات نہ کلائمیٹ چینج کی گی مونگ آگا ایڈریس کو لکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نے دی یا میتھین گیس تھے یا مونگا جنگلات کم دی یا انڈسٹریل پولوشن دے زندہ کی کمپنسیشن خوبا اوشی دا ڈیر دیر ٹمپریری آگا دے حل لے لکہ دکہ چی کم از مکہ وڑا لیشی وی دن آگا پا تقریباً کم از کم پنزو کال نوالا لسو کالو پوری با آگا گورے کو آگا پیداوار ہوئی کم چیز آگا دا 2022 نمخ کی کو زمانگا پیداوار بم کافی حد پوری کم روانی بیا بچتا اتکار نہا کال پس پا آگا بیا واپس آگا خپل دید رازی.
پاکستان د ملګرو ملتونو د سوري لاندې په نومبر کې د جی او او یایم پونم په مصر کې د موسمي بدلون اثر کمولو لپاره را جوړ شوی کانفرنس او فند منظورولو ته هرکلای ویلی وو. څېړونکي وایي د موسمي بدلون په نتیجه کې په پاکستان کې تیرو څو کلونو راهیسې بې وخته او کم بارانونه کیږي، گلیشیر ویلې کیږي او د بارانونو اوبه په لویه کچه ضایع کیږي، کوم د لاسه چې خلک د کار کروندې او د اوبو د کمی سره مخ شوي دي.
نو پاکستان له پکار دی ما چې تاسو ته وی کله چې دا فنډز راشي پاکستان ته نو موږ به داسې لکه کارونه به وکړو چې هغه د دې کلایمیټ چینج یا د ګلوبل وارمینګ مخنیوي لپاره ضروری وي، چې لکه موږ په گاډو کې کیټالیټک کنورټرز لګو، په کارخانو کې کیټالیټک کنورټرز لګو او دغه شانتي بجلی د هغه پلانټونو په ذریعه جوړ کړو چې هغه کوئله نه استعمالي او زیات تر موږ په سولر انرژي باندې فوکس کوو، سولرایزیشن وکړو په ټول ملک کې.
د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د نړۍ د تودوخې په زیاتېدو کې د شتمنو هیوادونو برخه زیاته ده او پاکستان 1% نه هم کمه برخه لري، خو په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې د دیش ارب ډالرو نه هم ورته زیات زیان اوریدلی دی. هغوی وایي پاکستان باید د بارانونو اوبه خوندي کولو دپاره زیات نه زیات دیمونه جوړ کړي او بې شمېره بوټي ولګوي چې موسمي بدلون د بدو اغیزو نه بچ پاتې شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
درنو قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا دیوا دا کتا سو د وی او ای ڈی وی خبرونی په منځنۍ او سپو نشي اوریدلای نو په لندنۍ او لندو سپو یا شارټ ویوز د وی او ای ڈی وی رادیو خبرونی په اسانه توګه اوریدلای شي. د پاکستان په وخت سهار شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې خبرونی په 0.40 کیلو هرتز او 0.50 او 1.25-3.5 کلو هرتز باندې اوریدلای شي. دغه ډول د وی وی ډی وی د ماخام شپږ بجو نه د شپې 2 بجو پورې د راډیو خبرونه په 0.40-9.5-9.3.5-9.3.0 او 1.25-3.5 کلو هرتز باندې اوریدلای شي. درنو قدمونو اردن کوو سمرازو یو بل راپور ته چې هغه هم د چاپیریال او د ماحول د بدلون سره تړلی راپور ده، واقعدار چې د پیښور په اسلامي کالج کې د ساينسي اصولو پر اساس داسې ډول خښتو جوړول پیل شوي دي چې ورسره د زلزلو پر ضد باندې کلکوالی لري یا مقاومت لري او په ورته وخت کې د چاپیریال د ککړتیا سبب نه ګرځي. او دوی دا هم وایي چې د دغو خښتو په کارولو سره په ودانیو کې د سیمنټو 90% بچت هم کیږي. په دې اړه بشپړ راپور له پیښور نه د ډیبي د خبريال عبدالرزاق څخه اوري.
تقریبا لس کاله مخکې ما په دې کې پی ایچ ڈی کړی ده، ما په دې کار شروع کړ چې یاره مونږ یو داسې کنسټرکشن میټیریل داسې خښته داسې ډیولپ کړو چې ایک دا د هور لګېدو دا سلسله ختم شي. چونکې کله چې دا خښته جوړیږي دا عام خلکو ته پته ده، نو د خښتې دپاره دی هور لګی په بټۍ کې. اغه هور لګولو سره سوشي تقریبا دی 999 ډیګری ټمپریچر حاصلې او پدې کې دی کویلا لرګې ایون پلاستیک هم پټ پټ دی ورکه سوځي او ای سره ډیره زیاته آلودګي جوړیږي. نو پدې باندې ما کار شروع کو چیرې مونږ سکه کارو کو چې دینه دا د هور دا سلسله ختم شي. نو د الله فضل دی پای کې زه کامیاب شوم او موږ دې لپاره یو خپل مینول انډیجینس ټایپ یعنی هغه مشین جوړ کو. په اکه مشین کې موږ خفته جوړو بلاک هم ہوتا وی, بلکہ پدی مشین کی صرف مونگا خخت نہ جوڑو بلاک نہ جوڑو وسرا دا ٹفٹائل چکم روڈو نو بانی لگیا گا جوڑو ماربل جوڑو نو دا ٹو شوز نہ پدی مشین کے جوڑے دے شی. دوی مغٹا فائدہ دا دا چکل دا خخت مونگا جوڑو کو نو دی کے مونگا یو انٹر لاک خصوصیت اچولے دے لک تاسو پدی کورون کی کتدی ماشومانان چ دی اغا بلاکس وسرے ہو دی بلاکونو نہ کورون نہ گاڑی او مختلف جوڑے نو کلا چ تاسو کتدی دا بلاکس دی خپلو کی ملاوی نو دی وخت اغا سیمٹ یا س نه استعمال اغا بلاکونو خپلو کی دی ورولی د کرنګ دی کی مونگا اغا سسٹم ڈیولپ کڑے دے. نو چکل دا خخت نہ دی کور جوڑے بلڈنگ جوڑے نو دی وخت دتا پد کی دتا د سیمٹو ضرورت نہ راجی لکه پکور کې د ټول نه زیاته خرچه په دریو شوزونو په خخته په سیمټو په سریا. نو دی کې د سیمټو ضرورت 90% سیمټ ختم شي. بل د سیمټو ضرورت دام راځي چې کله دیوال مونږ وایو نو آیله مونږ پلستر ورکو. دا خخته په شکل سره دومره مزیدار ده چې دا ځان یو استیټیک د دې حیثیت ده. نو دې ته د پلستر کولو ضرورت نشته نو دلته هم سیمټ ضرورت ختم شو. بیا چې کله دا خپلو کې انټرلاک شي نو د دې کله زلزله چې راځي د دې مزاحمت چې دی د عام کور مطابق د دې مزاحمت دای نه زیات چې چونکی مونږ دا ساينس کې زبه په ډیر ټیکنیکل خو نه ځم په ساده الفاظو کې به عام فهم خلکو د پاره وو چې دا چونکی یو وجود شي نو د مزاحمت د عام خلک نه مزاحمت زیات شي. نو دا چونکی هغه دوه مین ایشو چې زمونږ د علاقي دی یا د ټول از ا کانتری دی هغه یو دا چې الودګي وسره بالکل ختم شو. دوی مدار چې کم زلزله کې کم خطرناک حالاتو چې لکه یو بلډینګ زر لړ کېږي د دې مزاحمت په زیاتی کم شیزونو نه ته دا خخته جوړې یا دا بلاک جوړې نو هغه شی اویلیبل دی په مارکیټ کې خډېر دی لکه خاکه خډېره دا کرش مشینونه لګېدلې دي دې ماربلو نه چې کما ګردوزی سلری وزي هغه ای وی په خپل وی راشي دا وچته کوي قیمت نه دی. دا نه موږ سره د سټیلو کارخانې دي دې سټیلو نه یو ګندوزی ای ته موږ سلیګ وایو دغه سلیګ رالو او دغه دې استعمالو او دې نه موږ بلاک جوړو. نو مطلب دا چې خرچه به دلته تا ته را میټیریل په فری کې ملاویږي بلکې روړلو ضرورت هم نشته. دا مشین چې دی دا پورټیبل دی نو دې باندې په کاردارې ګورنمنټ شو یا څومره انوایرمنټل پروټیکشن ایجنسیز دي چې دې باندې پوره توجه ورکړي او دا کاروبار مونږ یو ښه طرف ته بوزو. نو دی کې دوه فیدې شو, یو خو دا ده چې الودګي شو زلزله کې کنټرول شو, درېمه فایده دا ده چې خلک یو عام غریب سړی و په ځان لا خپل کاروبار شروع کولی او هغه زموږ ملک یو بل ایشو هم هم چلیږي.
درنو قدمونو اردوونکو اوس هم ورزو برتانیې ته چیرې چې د سرخار لندن لودیس پلو په ووکینګ خار کې د برتانیا هیواد په تاریخ کې لومړی جماعت په 1800 نه دوم زیږدیز کال کې جوړ شوی دی او د یاغي مالی لګښت دی او پښتني شاه جهان بیگم په مالی لګښت باندې جوړ شوی دی چې هغه لتی را سره اړیکه لري. په دې اړه نور حال د قاسم اندوخیل په ریپورت کې.
دا په بریتانیا کې د مسلمانانو لومړی جماعت دی. د دې د جوړولو تکل د هنګری هیواد یو پروفیسر ډاکټر لیتنر کړی وو, خو پانګه یې یوې پښتني نوابې ورکړې وه.
شي ډونېټډ 5000 پاوند اف دټ ټایم سو ډاکټر لیتنر
دې د هغه وخت 5000 پاوند چنده ورکړې وه, ځکه خو ډاکټر لیتنر او د هغه سلاکارانو فیصله وکړه چې دې لوی چنده ته پکتو د جماعت هم د بوپال د نوابې بیگم شاه جهان په نامه کړی.
بیکاز اف هیوج یو نو ډونیشن اف دټ ټایم
د دې جماعت د جوړولو او د نواب شاه جهان بیگم د کورنۍ ذکر د بوپال پښتانه نومي کتاب کې هم راغلی دی چې د بی بی سی پښتو په خواني مشر او لیکوال یې صفیه حلیم لیکلی دی.
د جماعت خو د بوپال یا نواب شاه جهان بیگم جوړ کړو چې د تیرا د اورکزو د دوست محمد خان کڑوسو کڑوسای و, بلکې د دین مخ کې چې کمی اندوانې و او مسلمان شوی و د مثلا دوست محمد میرمنه و یا داغه یا ان ګین دی و هغه ټول جماعتونه جوړول. د بھوپال کې ډیر جماعتونه ما ولیدل چې هغه خزو جوړ کړی.
د هند په بھوپال کې د پښتنو نوابی بنسټ د تیرا یو کس دوست محمد خان ایښی وو چې د کورنۍ وګړي لا هم پر میراث پاتې دي، خو نوابی تر ډیره د شزو په لاس کې و.
بیا یو وخت داسې رالو چې د پکړ وسو کې جنگونه کېدل او یو کس په دې کې وجل شو چې نظر محمد نومیده. د نظر محمد کونډه د خپل لور د پاره دوا وکړه، نو د سرپرست په توګه بیا دې لکه دا نواب شو. دا غي د لور چې کله نواب ده بیا دا غي لور نواب شو. دغه سلورو میرمنو پر لپسې په بھوپال کې حکومت وکړه.
په ووکینګ شارګوټی کې له شاه جهان جماعت په لږ واټن د مسلمان عسکرو یو یادګاری څلی همسته چې په دوو جهانی جنگونو کې د برېټانیا لپاره جنگیدلی ول.
دغه برطانوي عسکرو کې یو اشاریه 15 میلیونه جوړېدو، 300 زره مسلمانانو، په هغه کې ډېر پښتانه هم. دغه څلی چې نمونه وګوري اکثریت کې د پښتني نمونه دي، لکه دغه شیخ عبدالوهاب دی، ظریف خان دی، سرمس دی، او هروخشاه دی، سکندر خان دی، بغلی خان دی، خان محمد، بوستان، کلا خان، او داسې اکثریت پښتني نمونه دي.
اسلام د برېټانیا دوهم لوی مذهب دی چې د دې هیواد د سرشمیرنې له مخې سنه 3 میلیونه مسلمانان پکې اوسېږي.
درنو قدرمنو اردوونکو، د وایس اف امریکا ایډیو ده ورزو متحده عربی اماراتو ته چې د یو 50 کلیزې د ازادۍ د یو 50 کلیزې په مناسبت یو غونډه جوړه کړې وه الته، او په دې غونډه کې ګڼو پاکستانیانو برخه درلودله، ځکه چې دوی وایي پاکستان لومړنی هیواد و چې عربي متحده امارات په رسمیت پیژندلی وه. په دې اړه نور حال د عرفان بهادر په رپورټ کې.
متحده عربي اماراتو یو 50 ازادۍ په مناسبت د پاکستانیان یو غونډه شوي، او هغه اماراتیانو ته پکې جایزې ورکړل شوې چې په بیلابیلو برخو کې د پاکستان سره کومک کړی. دې دستور کې په عربي اماراتو کې د پاکستان سفیر او کونسل جنرل حسن عبدالخان شمول یو شمیر خلکو ګډون کړی. وی او ویډیو سره خبرو کې د پاکستان کونسل جنرل حسن عبدالخان وایي،
اس ملک کے بننے سے پہلے سے قائم ہے اور
د پاکستان او عرب اماراتو ترمنز اړیکی د دې مملکت جوړېدو مخکې راسیدي، او پاکستان غړومبې هیواد دی چې عرب اماراتی په رسمیت پیژندلی. دغه شان عرب امارات هم د پاکستان سره ډېری مالی مرستې دوامدار ساتي.
پاکستان کو انہوں نے ہر دفعہ سپورٹ کیا.
پدوبے کی دا پاکستان ایسوسیشن جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر شاہد زمان وی او ویڈیو تا وی چې د دوانو هیوادونو حکومتونو پسې ولسم د یو بل سره د رورولې تعلق لري.
چې کوم گورنمنٹ آفیشلز یا غیر مونږ ځان سره انوالو کا دینه علاوه مونږ د دې چې کوم ډیسټینګویش ینګسترز دي for different fields ki chidagi achievements ya gita mung da Pakistan embassy or the Pakistan association Dubai taraf na gai acknowledgement pa silsile ke awards warkala
merman ki dasturi ki gadun kade vo edi wa tawai ki arabi marat khul ulasta der sahulatun aur kawi aw kachare pakistan ke hum ulasta da sahulatun aur kal shol no khalak ba khushhal chi
پاکستان آئی تھنک یو اے ای والا چی لیڈرشپ تھا دو والا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس تھی دو والا ہر سنا پاکستان ڈیر سے ازدہ کر ویشی چی بھائی دو سرنگی فل فل خال کو سرا خوری کرے دا دو تے خیس دو خا ایجوکیشن کرے دا دو خا جابز دی اور دو ڈیر فیوچرسٹک دی دو ویژن دے رہا دا اور مغا کور چی دا پاکستان تم پکور دا چی فل خال کو سرا خوری کرے.
یاد دیوی کہ 2 دسمبر 1901 اویایم کے 15 عربی ریاستوں روزے شول او یو مملکت کے د متحدہ عرب امارات په نامه جوړ کړو. دستور ته ویل شو چې پاکستان لومړی هیواد چې عرب امارات په رسمیت پیژندلی، او پاکستانیانو د عرب امارات په ترکه کې ډیر لاس امداد کړی. ونډه کې د عرب امارات لخوا د پاکستان سره شوی مالی کومک هم ستاینه وکړی شو چې پلکونو پاکستانیان عرب امارات کې مزدوری کړي او سرمایه باندې کورونه چلیږي. عرفان بہادر، وی او ویڈیو، یو ای.
درنو قدرمن اردن کو دا وایس اف امریکا ډی ودا لملتیا مو یو نړی مننه تاسو کبیا هم غواړي چې د سیمې افغانستان پاکستان او نړی په اړه ورستی راپورونه او پروګرامونه پیدا کړئ نو تاسو کولی شئ د وایس اف امریکا ډی وی پاڼې ته ولاړ شئ voadnews.com او دا ډول د فیسبوک پر پاڼه باندې voad باندې هم تاسو کتلی شئ او اوریدلی شئ. درنو قدرمن اردن کو د دې خبرونې تر ټولو مهم راپور لومړنی راپور دا و چې په کابل کې د پاکستان په سفارت باندې هم بریچ شوی دی او دغلته د پاکستان سفارت ته څیرمه د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب په دفتر باندې هم بریچ شوی، خو د پاکستان سفیر او ګلبدین حکمتیار دواړه په دغه بریچ کې ژوندي پاتې شوي دي. درنو قدرمنو اوردونکو د دې خبرونې کوربه زه مجاهد جواد هم درنه اجازه غواړم، خو تر هغې مخکې باید مننه وکړو د خپل ګران پروډوسر عابد حسین صاحب او په تخنیک کې زمونږ همکارانو جان او واسکو. تاسو بولیا لاس پارم روح جوړو خوشاله اوسئ.